द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्राना उरिदिन को दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे नंद नहब्रस काल द्वजरा वल्ल सम द जनवरी द म्याश्ते सरी रिश्तमाने ठरा وقت شبه دی پا پاکستان که دا سهر اتنیمی بجی، افغانستان که شبه دی ات بجی او دلتا پا واشنگتن دی سی که دا گل ورز او دا شپه لسنیمی بجی شبه دی. وایس آف امریکا دی برادیو دنیمی گنتی خبری پروگرام که در تا سا محمد اکرام هر کلی وایم. اول تا استبلاندی که دا مهم خبرونو سرتکی. د جرمنی یوې ورځپاڼې په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو سکینډل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز د ککړتیا پخلی کړی دی او ویلي مریم نواز پاناما پیپرس کې ښکاره کړی شوو بهرنو پټو کمپنو مالکه ده. د قزاقستان پایتخت استانه کې د شام حکومت او یاغي ډلو ترمنځ خبرو کې ناس چارواکي وایي د ګل پورس شوو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی خو ویلي د دواړه اړخو ترمنځ به نن هم د امن خبرې روانې وي. او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د نړیوال تجارتي تړون ټرانس پیسیفیک پارټنرشپ نه امریکا جدا کړی. او زوکې د خبرونو تفصیل ته د جرمنی یو ورځپاڼې په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو سکینډل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز د ککړتیا پخلی کړی. سوډویشه زیټنګ په خپل ویبپاڼه ځینې دستاویزونه خپاره کړي او ویلي دغه دستاویزونه ثابتوي چې مریم نواز په پاناما پیپرس کې ښکاره کړی شوو بهرنو پټو کمپنو مالکه ده. پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو پر ضد مقدمه کې د دې ثابتولو کوشش کوي چې مریم نواز په لندن کې د جایدادونو مالکه ده، نه چې د هغې ورور حسین نواز. د افغانستان لوی سارنوال د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو محافظینو د نیولو امر کړی دی. په دوی باندې تور دی چې د ښاغلي دوستم د سیاسي رقیب احمد ایشچی یې تختولې او جنسي زور زیاتیا یې ورسره کړی. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه چې د امریکې نه خبرېږي په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان لوی سارنوالۍ د عبدالرشید دوستم دغو محافظینو ته درې ځله حکمنامه لیږلې وه چې د تحقیقاتو لپاره دې ورشي. لوی سارنوال محمد فرید حمیدی وای چې د دوشنبه په ورځ یې د هغوی د نیولو حکم ورکړی دی. د قزاقستان پایتخت استانه کې د شام حکومت او یاغي ډلو ترمنځ خبرو کې ناس چارواکي وای د ګل پورس شوو غونډو کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی خو ویلي د دواړه اړخو ترمنځ به نن هم د امن خبرې اترې روانې وي. چارواکي وای د روس او ترکیې په منځګړتوب دغه خبرې د مخالف اړخونو ترمنځ نیخ په نیغه نه کیږي بلکه دواړه اړخه د درېمګړو د لارې خبرې کوي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د خپل صدارت په اولنۍ هفته کې د بحر الکاهل په غاړه پرتو دولس ملکونو ترمنځ د ټرانس پیسیفیک پارټنرشپ په نوم تجارتي تړون نه امریکا جدا کړی. ډانلډ ټرمپ په وایټ هاوس کې د خبرو په وخت امریکایي کارکوونکو لپاره دا یو غټ ګام بللی دی. د وایټ هاوس ویان چان سپایسر خبریالانو ته ویلي نوی صدر به په ټوله نړۍ کې د ملکونو سره ځان ځانله دوه اړخیزه تجارتي تړونونه لاسلیک کوي. په دغه تجارتي تړون د پخواني صدر براک اوباما په حکومت کې په کال 2009 کې خبرې شروع شوې وې خو کانګرس د دې منظوري نه واور کړي. او هم د وایټ هاوس ویان چانس پایسر وای د صدر ډانلډ ټرمپ د سوګند پرده کولو لپاره د تیر هر وخت نه زیات خلک راغلي وو خو امریکایي زیاتره میډیا وای د پخوانی صدر براک اوباما د کال 2009 او 2014 د سوګند دستورو په مقابله کې د ډانلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو دستورې لپاره کم خلک راغلي وو. او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د واک ترلاسه کولو درې ورځې وروسته د خپلې انتظامی پر ضد نوموړی اولنی قانوني چیلنج سره مخ شوی دی. واشنگتن کې د اخلاقیاتو یوې ډلې سټیزنس فار ریسپانسبلټی اینڈ ایتکس د ګل پورس په نیویارک کې درج کړې مقدمه کې تور لګولې چې د نوي صدر په غټه کچا کاروبارونه هغه د امریکایي آئین په خلاف ورزي کې راولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې ویلي په مقدمه کې د عدالت نه غوښتنه شوې چې صدر د بهرنۍ ادارو نه د پیسو او یا تحفو اخیستو نه منع کړي. او د امریکای په سویلي برخه کې طوفاني بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو محکمې د نیویارک اوسیدونکو ته د درنو بارانونو او د ګینټې په حساب 110 کیلومتره تیزو هواګانو خبرداري ورکړې ده. په سویلي جارجیا کې د خالی او اتوار ترمنځ شپه کې طوفان 11 کسان او په میسیسیپی ریاست کې 10 کسان مړه کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د جرمنی یوې ورځپاڼې په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو سکینډل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز د ککړتیا پخلی کړی دی. سوډوی شه زیټونګ په خپل یو پاڼه ځینې دستاویزونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې دغه دستاویزونه ثابتوي چې مریم نواز په پاناما پیپرس کې ښکاره کړل شوو بهرنیو پټو کمپنو مالک ده. نور حال په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د جرمنی یو ورځپاڼې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د لور په پاناما رسوایی کې د نوم لرلو په اړه د خپل خبر یو وار بیا پخلی کړی دی. ډیش زوتنګ ورځپاڼې په ټویټ پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف د لور په پاناما رسوایی کې د نوم لرلو په حق له د چا هم کم پاکستانی تن شک وي د هغوی لپاره دا دستاویزات په لیه تاسې قضاوت وکړي په پیغام سره چاپ کړی دی. دغه ورځپاڼې دستاویزات سره د مریم صفدر په نوم د پاسپورت هم چاپ کړی دي. دستاویزات د هغې خبرې ثبوت دی چې کال 2011 کې د لندن په ګران قیمته ځای کې د یوې ودانۍ مالک مریم صفدر ده. د حکومت په حق لچی پاناما پیپرز کې تفصیل سمو د وړاندې مخې ته راغلی وو چې ګنې د ملک نه بهر په غیر قانوني توګه وړل شوو پیسو باندې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو جایدادونه اخیستي او کمپنیانې یې جوړې کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنۍ پر ضد دی وخت سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده او دوی د دې خبرې نه انکار کوي چې ګنې د وزیر اعظم لور هم د کوم جایداد مالک ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف خلاف د ملک دوه ستر سیاسي پارټیانو لخوا مقدمه جوړ کړې شوې دي او د پنځه کسیز بنچ نه وړاندې د چیف جسټس انور ظهیر جمالی د رټر کېدو وروستو د نوي چیف جسټس میاں ثاقب نثار په امر پنځه کسیز بنچ د مقدمه لپاره جوړ کړی شو او د وزیر اعظم کورنۍ او د هغوی وکیلان تر دې وخته د ملک نه بهر د پیسو لیږلو په پوښتنه ځواب ویلو ته تیار نه دي. کله وایي چې وزیر اعظم ته استثنا حاصله ده او کله وایي چې مخالفین د دروغ مقدمه جوړوي. د پاناما پیپرز لخوا د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو چې کرپشن یې کړی د نمونو رابرسېره کېدو کې د پاکستانی وزیر اعظم د کورنۍ نمونه هم شامل وو. په دغه کې د هغه لور مریم صفدر، حسن نواز او حسین نواز د جایداد مالکان ښودل شوي دي. د جرمني سیډوش زیټنګ ورځپاڼې 1.5 میلیونه پټ معلومات د پاناما یو فرم موزیک فارنسکا څخه ترلاسه کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې د قطري شیخانو د پاکستان وزیر اعظم په حق کې د لیکل شوی خط اوس هیڅ اهمیت نه دی پاتې ځکه چې اوس معلومات سره د ثبوتونو مخې ته راغلي دي. د ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم د ملک په مخالفه سیاسي پارټیانو تور لګی چې د وزیر اعظم په کرپشن دروغ وایي نو د برتانیې خبری ادارې بی بی سی او د پلټنه کوونکو صحافیانو نړیوال تنظیم د راپورونو دی ځواب وکړي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې وزیر اعظم لندن ته د جایداد اخستو لپاره د پیسو د منتقل کولو لار ښکاره نه کړه نو دې ځان د قانون لاندې نتایجو ته تیار کړي. د پاناما رسوایی مقدمه اوریدنې په وخت جسټیس ګلزار احمد ویل چې د وزیر اعظم کورنۍ خپل دستاویزات جمع کړي خو که دغه د اصل پوښتنې ځواب ونه کړي نو د قانون لاندې به دوی د کاروایی سره مخ کیږي. د مقدمه اوریدو په مهال پرون د جماعت اسلامي وکیل توفیق آصف د دلایل وړاندې کولو په وخت ویلي وزیر اعظم میاں نواز شریف خپل د حساب کتاب لپاره خپل ځان وړاندې کړي نو باید هغه هم خپل د قانون 1.14 شق لاندې د قانوني شهادت تر مخه ثبوتونه وړاندې کړي او دا چې هغه خپله د دې مقدمې سره خپل پورته کړی سوګند هم مات کړی دی.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د شام د شپږو کالو راهیسې کورنۍ جګړې ختمون لپاره د قزاقستان پایتخت استانا کې د شام د حکومت او یاغي ډلو ترمنځ د درمګړو د لارې خبرې اترې روانې دي. خو په دا خبرو کې ناس چرواکي وایي چې تر اوسه چې کومې خبرې د ګل پورې شوې دي په دې کې پرمختګ نه لري شوی، خو د امن دا خبرې اترې به نن هم روانې وي. نور حال پې د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د قزاقستان په سرخار استانا کې د جوړجاړي د دې خبرو غټه توجه په ګرشام کې د هغه ډزبندۍ مضبوطه ول دي. د کمې درمګړیتوب چې د روس، ایران او ترکیه لخوا د دسمبر په میاش کې شوی وو او تر اوسه پورې پر ځای ده. د کال 2011 د مارچ په میاش کې پیل شوی جنگ د خاتمې لپاره یو کال وړاندې اخیری جوړجاړي په شمول د شام د امن خبرو اترو کې ډېر کم پرمختګ شوی وو. د دې خبرو د پرانستې په وخت د قزاقستان خارجه وزیر کایرات عبدرا خامنا ویلي چې دا د دوی غټ او د زړه نه خواهش ده چې دا خبرې به د شام د مسلې د حل په لړ کې مرسته وکړي. نوموړي ویلي چې د دې انحصار اوس په مونږ ټولو باندې ده چې داسې حقیقي پرمختګ وکړو د کوم چې د شام ولس په صحیح توګه حقدار ده. تیر ورځ د ملاقاتونو د لړو سو پړاوونو وروسته د شام ملګري ملتونو لپاره سفیر بشار جعفری په مخالفو ډلو باندې د زیموارینا کار نه غستلو تور ولګولو. په دغه مکان نوموړي په هغه تورونو باندې نیوکه وکړي چې پکې ویلي شوی و چې د دمشق نه بهر په وادي برادا سیمه کې د شام پوزی عملیات د ډزبندې سرغړونه ده. شام ویلی چې په خوا د نصرا فرنٹ په نوم باندې پیژندل کیدونکو مذهبي وسلوال په دغه جګړه کې لاس لري، چا چې د شام په سرخار کې د اوبو سپلای اغیزمنده کړي. هغه جعفری ویلی چې مذهبي ډله د جنگبندې برخه نه ده، نو دغه وجه ده چې څوک هم د دغه ډلې دفاع کوي هغه په غلط اړخ باندې دي. د ډزبندې را په دی خوا د یاغیانو تر ولکې لاندې شمال غربي صوبې ادلیب په شمول د شام نور برخو کې کلاری ده. د استنبول کلتوري یونیورسٹی پروفیسر بورا بیراتار وایس اف امریکا کردستان سره د خبرو اترو په وخت ویلي چې د امن خبرو کې د ادلیب مسله ډیره مهمه ده. نوموړي ویلي چې تر اوسه د صدر اسد حکومت د ترکی او لبنان سره په پوله لکه د هما هومس او حل پرنګ سیمو کنټرول لپاره جنگ کړي او د ایران او روس په مرسته تر ډیره حد پورې کامیابی ترلاسه کړي. نوموړي پروفیسر ویلي ک چرې اسد او د هغه ملګری په ادلیب چې د ترکی سره پوله لري هلته هم دغه رنگ کوي، نو کې دي شي ورسره ډزبند دی پرځه پاتې نشي. د شام سترو یاغي ډلو د دې میاشتې په پیل کې د امن پروسی کې خپل شمولیت د دې خبرې په احتجاج کې معطل کړي، ست چې هغوی بار بار د ډزبندې سرغړونه ویلي. د یاغیانو لخوا په دې خبرو کې د جوړجاړي مشر محمد الوش ویلي چې یاغیان امن غواړي او د یو سیاسي حل د لارې د جګړې د ختمولو لپاره جوړجاړي حل کې دي شي کله چې دغه ډزبندې په حقیقت کې ولې دي شي. اخوا د روس انټرفاکس خبری ادارې راپور وایي چې د شام حکومتي وفد چې مشري د شام د ملګرو ملتونو لپاره سفیر جعفری کوي هغوی په استانا کې د شام مخالف ډلو سره نیخ په نیغه خبرو اترو کولو ته تیار دي. خو د شام مخالف ډلو ځینې مشرانو ویلي چې د دوی په یقین د مشک یوازې د ترکی مرسته لرونکو مخالف ډلو سره جوړجاړي کول غواړي. څوک چې په استانا د خبرو اترو برخه دي په دغه ډلو کې کی ان سی یعنی د شامی کوردیش کامی کونسل شامل دی. دوه مخالف ډلې څوک چې د شامی کوردیش ولکې لاندې شمالي شام کې موجودیت لري او ترکیه مخالفت کوي، هغوی ته په دې ملاقاتونو کې د برخې بلنه نه ده ورکړې شوې. په دغه کې یو د شام ډیموکراتیک فورسز ډله ده کومه چې د امریکا مرسته لرونکې د کوردیش په مشرۍ کې ائتلاف ته څوک چې د په شام کې د داعش وسلوالو پر ضد جنگ کوي. د وایس اف امریکا کوردیش څنګه سره یوې مرکې په وخت دغه ډلې ویان تلال سیلو ویلي چې دوی به د استانا د کانفرنس فیصلو ته ژمن نه وي. دویمه ډله چې د کانفرنس برخه نه ده هغه ډیموکراتیک یونین پارټي ده. د وایس اف امریکا سره په یو بل مرکه برخه کې دغه ډلې مشر صالح مسلم ویلي چې د دې کانفرنس د کامیابۍ سلارې نخکاري که چېرې د شام ډیموکراتیک فورسز په رنګ مخالفه ډلې برخه نه وي. د دې نه علاوه په استانا کې دغه خبرې کمی چې ټاکلې شوې ده چې نن د نهې پر ورځ به سرته رسي، پکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن دی مستورا هم برخه اخلي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای صدر براک اوباما د خپل صدارت په اولنۍ هفته کې یو شمیر صدارتي حکمونه لاسلیک کړي دي چې کم ته اگزیکټیو آرډرز هم وي. نوموړي هم د خپل صدارت په اولنۍ هفته کې د نړیوال تجارتي تړون ترانس پیسیفیک پارټنرشپ نه هم ځان جدا کړی، یعنی امریکا ته دغه تړون نه اوس وتلې ده. کوم چې صدر پخوانی صدر براک اوباما په کال 2009 هم کې د دې لپاره مهم شروع کړو خو کانګرس دې منظوري نه ورکړي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورت کې تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د ګل په ورځ د خپل صدارت په وړومبۍ اونۍ د 12 هیوادونو تجارتي ډلې یا تنظیم نه د امریکا د وسترو اعلان کړی. نن په سپینه ماڼۍ کې دغه اعلان په وخت ښاغلي ترامپ ویلي د امریکا کارکوونکو لپاره دغه مهم ګام موږ اوس پورته کو. د ریپبلیکن ګوند د تیرو مشرانو په رنګ ښاغلي ترامپ هم یو حکمنامه لاسلیک کړی. د کمې اعلان دی چې به هغه ټولو نړیوالو ادارو او ډلو ته سرکاري پیسې ورکول تړل شوي کوم چې د اسقاط حمل لپاره کار کوي او یا په دغه اړه معلومات ورکوي. ښاغلي ترامپ د خپل انتخابي کمپاین یوه بله ژمنه هم پوره کړې او په یو شمېر سرکاري ادارو کې په نوو کارونو بندیز لګولی. د دغه کار مقصد په حکومتي خرچو کې کمی راوستل او په دغو کې نوره اضافه ودرول وو. تجارتی لوزنامه چې ترانس پیسیفیک پارټنرشپ یا ټی ټی پی نومیږي د تیر صدر باراک اوباما په وخت کې اعلان شوی وه او د کال 2009 راسې روانه وه، خو د امریکا کانګرس لخوا د دغې منظوري نه وه شوې ځکه چې یو شمېر قانون جوړونکو د دغې معاهدې مخالفت کاوه. د دغې لوزنامې لاندې به د جاپان، آسټرېلیا، نیوزیلینډ، ملایشیا، چیلي، کینیډا، مکسیکو او څلورو نورو هیوادونو سره تجارت کېدل وو. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویان شان سپایسر خبریالانو ته ویلي چې ښاغلي ترامپ څو ځلې ویلي داسې قسمه ګڼ هیوادیزه لوزنامه زموږ په ګټه نه ده او هغه داسې قسمه پالیسیانو ته تګ غواړي چې د امریکایي کارکوونکو او سامانونو جوړونکو کارخانو مقابله توند کړي. ټی ټی پی د تاریخ تر ټولو لویا سیمه ایزه تجارتي معاهده وه چې د نړۍ نږدې 20% برخه وه او د نړۍ د تجارت دریمه برخه به جوړېده. په دغه مذاکراتو کې که څه هم چین برخه نه واغستې، خو د هغه ایشیایي هیوادونو سره یې لوزنامه لاسلیک کولو ته خوښي ښودلې وه کوم چې بعد دغه 12 هیوادونو د لوزنامې برخه وو. د ټي ټي پي لوزنامې په حق کې د خبرې په وخت تیر کال د امریکا تیر صدر باراک اوباما ویلي وو موږ نه غواړو چې د چین شان هیوادونه د نړیوال اقتصاد قانونونه جوړ کړي او دغه قانونونه موږ له جوړول پکار دي. خو د امریکا نوی صدر ډونالډ ترامپ چا چې د تیرو جمعې په ورځ د صدارت سوګند پورته کړی، په خپل انتخابي مهم یا کمپاین کې د نړۍ د معیشت یا اقتصاد نړیوال کېدو مخالفت کړی دی. هغه ویلي وو چې دغه لوزنامه د امریکایي کارکوونکو روزګارونه کمولی شي په داسې حال چې مالکان به په ارزانه بیه کارونه لټوي او دغه صنعتونه به نورو هیوادونو ته ځي. یو نیم کال وړاندې هم کله چې ډونالډ ترامپ د صدارتي کمپاین لپاره خپل نوم نو اعلان کړی، ښاغلي ترامپ ویلي وو چې ترانس پیسیفیک پارټنرشپ په امریکایي کاروبارونو د یوې حملې په شان ده او په دې کې د جاپان د کرنسۍ غلط استعمال مخه نه ده نیول شوې او دغه یوه بده معاهده ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي، د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د جمعې په ورځ د صدارت د عہدې د سوګند پورته کولو او د امریکې د صدر سرکاري کور وایټ هاوس ته د کړې اوړو وروستو ښاغلي ډونلډ ټرمپ په باقاعده توګه د امریکې د صدر په حیث خپل فرایض سرته رسول شروع کړي دي. دې سره د دنیا خبری ادارې، مطبوعات، اخبارونه او مجلې دا وخت د دنیا د اهمو مسلو د اوارولو په لوري د صدر ټرمپ د دریځ په هکله مختلف قسمه معلوماتي او تجزیاتي رپورټونه خوري. د امریکې مشهورې هفتیزی نیوز ویک په خپله تازه ګڼه کې د پاکستان په باب له د صدر ټرمپ د ممکنه پالیسۍ په هکله یو تفصیلي مضمون خور کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان د باراک اوباما د پاره د صدر په حیث د کامیابو په حواله هغه وخت یو ډیر اهم ملک ثابت شو کله چې صدر اوباما د امریکې فوجي کمانډوز ته د پاکستان په فوجي ښار ایبټ آباد کې د اوساما بن لادن په کور د یرغل کولو حکم وکړ. دا کال 2011 د 2 مئی شپه وه. صدر اوباما د اوساما بن لادن په کور د چپاو کولو فیصله کې دا حکم هم کړی و چې د دې خبر پاکستان ته اونشي. اگر که اوباما نه وړاندینی صدر بوش او بیا صدر اوباما پاکستان ته تر کال 2012 پورې د 25 اربو ډالرو د مالیت فوجي او اقتصادي امداد رسولی و، خو د کال 2001 په 11 سپتمبر امریکا کې د ترهګر حملو وروستو د القاعده خلاف د امریکې د جنگ شروع کولو وروستو صدر اوباما چری هم د پاکستان په حکومت ادبار اونکو. نیوز ویک لیکي چې امریکې پاکستان کې د فوجي عامر حکمران پرویز مشرف خپې مضبوطی کړې وي چا چې طالبان بچ ساتلی وو، او یو وخت داسې هم راغلو چې جنرل پرویز مشرف په هندوستان حمله هم وکا. نیوز ویک لیکي چې تیر کال د امریکې په یو ډرون حمله کې د طالبانو د روحاني مشر د حق رسیدلي ملا محمد عمر ړومبی جانشین ملا اختر منصور ووجلی شو. نیوز ویک زیاتوي چې ایبټ آباد کې د اوساما بن لادن د امریکنو فوجیانو د لاسه د وجلی کېدو وروستو دا حیران کن حقیقت راښکاره شو چې پاکستان د القاعده خلاف په جنگ کې امریکې سره اسې سر خوځوي خو حقیقي مرسته ورسره نه کوي. کانګرس اوس پاکستان د پاره د امداد د خواستونو په پټو سترګو منظوري ورکول بند کړي دي. د امریکې د کانګرس ځینې غړي خو مطالبه کوي چې پاکستان دې د هغو ملکونو په فهرست کې ولیکلی شي کوم چې سرکاري طور د ترهګرۍ سرپرستی کوي. صدر جارج ایچ ډبلیو بوش په کال 1992 کې په دې خبره ډیر سنجیده غور هم کړی و، خو د هغه نه پس دریو امریکنو صدرانو په دې لوري هیڅ ونکل. پاکستان ډیر په تیزی سره د بې شمېره ایټمي وسلو تیارونکی ملک جوړ شوی دی. پاکستان په ړومبي ځل آبدوز نه د کروز میزایل خوشي کولو کامیابه تجربه کړې ده. پاکستان د چین په امداد د آبدوز خپله بیړه ورځ تر ورځه فراخوي، خو د امریکې د پاکستان د ورځ یاتی د ایټمی پروګرام په حق لا هیڅ پالیسی نشته. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې پاکستان د امریکې د پخوانو ډیرو حکومتونو د پاره د سرخوګي بنیادی سبب پاتې شوی دی. د امریکې پخوانی صدر بل کلینټن خپل دور صدارت کې د پاکستان لخوا د ایټمی 14 او په کال 1999 کې هندوستان سره د پاکستان د سرحدي جنگ لانجو سرګومه کړی و. بل امریکنی صدر جارج بوش د 11 سپتمبر د ترهګر حملو د لاسه د پاکستان له طرفه په فکرمندو کې پروت و، او دریم صدر باراک اوباما ته په خپل دور کې د پاکستان لخوا د ممبئی د حملو او د اوساما بن لادن ایبټ آباد کې د راوتو لانجې پیښې وې. اوس نمبر د نوي صدر ښاغلي ټرمپ دی، څوک چې ډېر زر د پاکستان په معامله کې د لوی ازمیخ سره مخامخ کېدو والا دی.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د ښار او د کلي،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکوي.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار 6:00 to 9:00 پورې
او د ماښام 6:00 تر د شپې 12:00 پورې اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې معذوره خلکو د صوبای حکومت پر ضد احتجاج کړی دی، او ویلي صوبای حکومت د دې سره د 100 کالو راهسې وادې کړي خو تر اوسه پورې وادې نه دي پوره کړي. رپورټ پیدا پیښور نه ډیو ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
د ډیو راډیو قدر منوریدونکو زدا وخت د پیښور پریس کلب مخې ته موجود یم. د دلته کې د صوبې مازوران را غونډ شوی دي، دغه سم مطالبات دي، دلته کې مظاهره را جوړه کړې ده. راځي چې دی او مازور سره خبرې وکړو. تاسو څنګه هم دی جی؟
زمانم دی جی. قار یامین ګل
تاسو سره مازوري ده
جی؟ په خپل سترګو باندې بلاندې ما ډیسېبل یم جی.
څه مشکلات دي؟ څه مطالبات دي تاسو؟
زمانم جی مطالبات دا دي حکومت نه او زمونږ مازور ډېر مشکلات سره مخ دي کنه جی. اصل کې زمونږ مطالبات عمران خان صاحب او فاروق خټک نه مدام مطالبه ده چې زمونږ 4-5 سال د حکومت وشول او دوی مازور لپاره هیڅ کار ونه کړو. موږ سره بار بار وادیم دا وکړي چې تاسو به کم مطالبه دا به موږ مزدوري کوو او مطلب دا به موږ ومنو. په موږ لپاره وادی به موږ سره وکړل او وادی هغه رښتینه ونه ګړلې پیښو کنه هغه رښتیا نه کړلې او مازور چې کوم دی هغه رنګ پته مګی ساتلی د مازور لپاره دوی هیڅ کار ونه کړلو.
صحیح صحیح مننه دی. بل مازور سره خبرې کوو. استاد سنندې جی
روانم دی. عارف الله مخلصو
درته وای دا تاسو ملګری خبرې وکړي چې سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ دلته کې موجود دی، هغه درې مازور خلکو لپاره د زنانه او ماشومانو لپاره د خېګړې کارونه کوي. آیا تاسو دغه محکمې سره رابطه کړې ده؟
دای کله نه ما یې سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ سره اسټیشن کړې ده. هغه وخت نه لګیم د افسرانو سره رابطې کومه. خدا افسران اس غور فکر دمو به رابطو معنی نه کوي. ما سلوک اړه یې وزیر اعلی کمپنی سلسله مذاکرات کړي موږ ته میرا کړي بجټ یې موږ تاسو ته اعلانونه کوو. پای ما لري تری بجټونه تیر شول وسه پوری موږ مطالبات پوره نه شول.
اوس تاسو سمو مطالبات سم غواړي؟
مطالبات یې موږ وایو یار پنجاب حکومت مازور ته 12000 روپے ماهانه وظیفه مقرر کا. زمونږ دا صبح مازور ته ماهانه وظیفه مقرر کی.
مننه مننه. او قدر من اوریدونکو دې بل مازور سره خبرې کوو. ستاسو چې سمساله د زګه چې د صوبایي حکومت خو د مازورانو لپاره سپورټا مقرر کړی د آیا غته سره ملاویږي؟
جی زمانوم د احمد نواز زده خیبر پختونخوا سره تعلق ساتم او پسترګو باندې پرند زمان نظر نه لګي پسېډ باندې لګي. الحمدلله ما ایم اے کلیئر کړ په انګلیش ډپارټمنټ کې. نن 2% چې کومه کوټه مونږ ته حکومت مختابره کړی دا او کم آئین مونږ ته را کړی دی په هغه آئین کې نه مونږ ته په هغه نظر کتل کیږي او نه په کم پوسټ کې کم زمون مازورو ته سیټونه ملاو شوې دي. نن موږ چې په دې روډ روډونو ولاړو دي، پریس کلب مخې ته ولاړو، د خپل حقوق لپاره ولاړو او د خپل مطالبات لپاره ولاړو. دا کم آئین دی، دا کم قانون دی، دا کم ملک دی. زمونږ پنجاب ته کم په نظر وزیر اعظم صاحب ګوري، کم شباز شریف صاحب ګوري، داسې خیبر پختونخوا نه عمران خان صاحب ګوري، نه وزیر اعلی صاحب ګوري.
ډیره مننه. ګران اوریدونکو تاسو ته د مازورانو د خبرې واورېدلې. دوی وایي چې صحیح اندازه خدای ته نه ده معلومه ځکه چې سرشمیرانه نه ده شوې. دوی وایي چې خدای بیا هم وایي چې د تقریبا 10000 پورې به موږ په صوبې کې دغه شان مختلف مازوران یو او حکومت دوی ته چې په نور بلکې په نورو صوبو کې چې
کم
ورکړی کېږي هغه دوی وایي چې دوی موږ ته نه دي ملاو شوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا دیوار رادیو اوري.
په دې باندې زمنګا د ډیو ریډیو د سهار د درو غنټو خبرونه سرته اورسیدلې. نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به تاسو په وړاندې زمنګا نور همکاران دو ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زمنګا تاسو خبرونه کچري په انټرنیټ باندې اوریدل غواړئ نو د انټرنیټ پته را www.voa.radio.com. هلته زمونږ ټول پروګرامونه موجود وي او ریکارډډ پروګرامونه وي. تاسو هلته هر وخت اوریدئ شئ، رپورټونه هم پراته وي، هلته یې کتلی هم شئ. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیو ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.